بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې دریمه د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 4 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران کې د اسرائیلو رژیم د استخباراتي ټیم د نیول کېدا په هکله دی، بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې نوښتونه اونیس پروګرام درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به ښه عادتونه اونیس پروګرام هم درته وړاندې کړو. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د صهیونیست رژیم ملاتړي د بشري حقوقو په هکله د خبرو کولو حق نه لري. ایران او پاکستان د تجارتي خنډونو په ختمولو ټینګار وکړ، او طالبانو د دای جنگیلی ته د افغانستان پاسپورټونه ورکړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د صهیونیست رژیم ملاتړي د بشري حقوقو په هکله څه خبره نشي کولی. ایسنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکيري کني د صهیونیست رژیم د تیرېګری ملاتړي هیوادونه د بشري حقوقو په هکله د نظر د څرګندولو صلاحیت نه لرونکي وبلل. د ایران د اسلامي جمهوریت او د بنګلادش د خارجه وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو دوهم پړاو په ډاکا ښار کې ترسره شو. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکيري کني او د بنګلادش د بهرنیو چارو د وزارت قایم مقام مسعود بن مومن د سلام مشورو په دغه پړاو کې د دواړو هیوادونو د پلاوي مشرۍ پر غاړه لرله، او هغوی د تهران او د ډاکې ترمیان د سیاسي، د اقتصادي او د کلتوري ملګرتیا او د پراختیا د لارو چارو په اړه د نظر تبادله وکړه. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکيري کني د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې د بشري حقوقو اصالت په اشاره سره وویل، هغه قدرتونه چې لسګونو کلونو یې د فلسطین د مظلوم ملت حقوق تر خپلو لاندې کړي دي، او په ټول توان سره یې د صهیونیست رژیم د تیریو د نیوګر ملاتړ کړی دی، او قوي د بشري حقوقو په هکله د نظر د څرګندولو صلاحیت نه لري. ایران او پاکستان د تجارتي خنډونو په ختمېدا ټینګار وکړ. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران او د پاکستان چارواکو د دوه اړخیزه تجارت د پراختیا په هدف سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د مالیې له وزیر اسحاق ډار سره په اسلام آباد کې د ایران د سفیر سید محمد علي حسینی په پرون ورځې کتنې کې د دوه اړخیزه تجارت د پراخولو په هدف سره په مختلفو برخو کې د پانګونې په زیاتولو ټینګار وشو. په دغه کتنې کې دواړو لورو په دې لاره کې د موجوده مشکلاتو د ختمولو لپاره د ایران او د پاکستان د پانګونې او د بانکي کمیټې د غونډې د زر تر زر د ترسره کېدا په تعقیبولو ټینګار وکړ. په پاکستان کې د ایران سفیر محمد علي حسیني زیاته کړه همدا اوس د ایران اسلامي جمهوریت د ترجیحي تجارت د موافقې په نظر کې نیولو سره له پاکستان څخه د شیانو د واردولو لپاره موجود محدودیتونه ختم کړي دي او دغه کړچار کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مبادلاتو د حجم له زیاتېدا او د دوو وړونو او دوستو هیوادونو ترمنځ هر کال 5 میلیارډ ډالره تجارتي هدف ته په رسیدا کې مرسته وکړي. د پاکستان لوري هم د ایران او د پاکستان ترمنځ په زیاتو ګډولو باندې ټینګار سره وویل. دواړه اخیزه تجارتي اندازه حاضر دمه 1.5 میلیارډ ډالره ده چې ډیره کمه ده او په بیلابیلو سیمه ییزو نړیوالو ډګرونو کې د تهران او د اسلام آباد اړیکو ته په پام سره باید دغه اندازه زیاته شي. پاکستان له ایران سره د تجارت زیاتولو لپاره تیار دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار له ایران اسلامي جمهوریت سره د خپل هیواد اړیکو په زیات اهمیت باندې ټینګار سره وویل. اسلام آباد له تهران سره د دوه اړخیزه تجارت د اندازې د زیاتولو په لاره کې د خنډونو ختمولو ته تیار دی. هغه پرون په پاکستان کې د ایران له سفیر محمد علي حسیني سره په کتنې کې ټینګار وکړ. اسلام آباد د ایران او د پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت د اندازې د پام وړ زیاتولو لپاره د مشکلاتو د ختمولو لپاره د ټولو ممکنو اقداماتو غوره کولو ته چمتو دی. اسحاق ډار د ایران او د پاکستان اړیکې جرړه لرونکي صمیمانه او زړې وبللې او وی ویل پاکستان تل له ایران اسلامي جمهوریت سره خپلې اړیکې ډېرې اهمیت لرونکي ګڼي. په پاکستان کې د ایران سفیر محمد علي حسیني هم په دغه کتنې کې د اسلام آباد د اقتصادي سیاستونو په قدراونې سره وویل د دوه ګاونډیو هیوادونو تاریخي اړیکې او قوي سیاسي او کلتوري راشه درشه د جوابي چې اقتصادي او تجارتي منګیرتیا په پیاوړي ساوي کې ورشي. د اټومي موافقې لپاره هیڅ ځای ناستې نشته. مېر خبري آژانس راپور کړی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزېف بوریل ټینګار وکړ له ایران سره د اټومي موافقې لپاره هیڅ ځای ناستې نشته. جوزېف بوریل په یو مطلب کې چې د بغداد دوه په نوم کانفرنس کې د ګډون لپاره اردن ته د هغه د سفر د نتیجو په هکله د اروپایي اتحادیې په انټرنیټ پاڼې کې خپور شوی دی ټینګار وکړ له ایران سره د اټومي تړون لپاره هیڅ ځای ناستې موافقه نشته او موږ هماغه راز د وینا د خبرو اترو د نتیجو پر اساس د اټومي تړون د احیا لپاره کار ته دوام ورکوو. په عین حال کې د ایران په چارو کې د امریکا استازي رابرټ مالی پرون په یوې راډیوي مرکې کې وویل چې اټومي تړون نه دی مړ شوی. د امریکا د مالی وزیر رابرټ مالی دغه ادعا په داسې حال کې شوې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا رسنیو د ولسمشر جو بایډن یو پیلم خپور کړ چې هغه په کې وایي اټومي تړون مړ شوی خو واشنگټن اراده نه لري هغه اعلان کړي. طالبانو د جنگیالیو ته د افغانستان پاسپورټونه ورکړي دي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې کارپیژان دی وایي چې د طالبانو موقته حکومت د داعش ترهګرۍ ډلې غړو ته د افغانستان پاسپورټونه ورکوي او زیاته کړه د جنگیالي خپله پیژندګلوي او شناخت بدلوي او ځکه خو د هغوی پیژندل سخت کار دی. د امریکا د فکر د یوې کوټې یعنی کاونټر اکسټریمیزم پروجیکټ کارپیژان دی وایي موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې طالبان د داعش ترهګرې ډلې غړو ته د افغانستان پاسپورټونه ورکوي. دغه ادارې بیا وویل په دغه کار سره به له افغانستان څخه د وتونکو خارجي ترهګرو کسانو په پیژندلو کې مشکل وي ځکه چې دغه ټیرورستان د افغانستان په پاسپورټونو باندې بهر ته سفرونه کوي. وډلې د افغانستان په طالبانو نیوکه وکړه. شفق نه خبری آژانس راپور کړی د وډلې غړیو هیوادونو د ښځو په وړاندې د افغانستان د طالبانو کړچار د بشریت پر ضد جنایت ورته وبله. طالبانو 13 میلادي کال واک ته رسېدا وروسته له شپږم ټولګي څخه د بره خزینه زده کوونکو په زده کړې بندیز لګولی او دوه ورځې مخکې په رسمي ډول پوهنتونونو ته د جونو په ورتلو بندیز ولګوه. د طالبانو د موقته حکومت دغه اقدام داخلي او خارجي غبرګونونه ځان پسې لرلی دي. وډلې هم د ښځو د حقوقو د خلاف ورزي کولو په دلیل د افغانستان په طالبانو نیوکه کړې ده. د امریکا خارجه وزیر هم د افغانستان د طالبانو پر ضد د وډلې د بیانې یو لاسلیک کوونکی دی. د وډلې د خارجه وزیرانو ویل په افغانستان کې له ښځو او جنو سره د طالبانو کړچار د بشریت پر ضد د جنایت مصداق دی. و ډلې دې ته په اشاره سره چې د طالبانو سیاستونه له خپلو ټولنیزو حقوقو د ښځو د محرومولو په هدف سره بیان شوي دي خبرداری ورکړ. دغه سیاستونه به د و ډلې له غړیو سره د طالبانو د موقت حکومت په اړیکو باندې اغیز بشیندي. دا په داسې حال کې دي چې امریکا د و ډلې د وسلې غړي په توګه شل کاله افغانستان په نیوا کې وسط او له هیڅ پروګرام پرته د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه ووتله. ډیری نیوکه کوونکي امریکا د افغانستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو د خرابېدا مسؤله ګڼي. د افغانستان د پوهنتونونو استادانو استعفاګانې ورکړې. شفک نه خبري اژانس راپور ورکړی په افغانستان کې د پوهنتونونو څه د پاسه شپېتو استادانو د ښځینه محصلینو د زده کړې د بندیز په دوام کې د طالبانو په فیصلې باندې اعتراض کې استعفاګانې ورکړې. په افغانستان کې د انجلیو محصلینو د زده کړې دوام د مخنیوي لپاره د طالبانو د موقت حکومت فیصله هره شیبه له پراخ اړخونه خپلوي. د ښځینه محصلینو په زده کړې باندې د طالبانو د بندیز له فیصلې 48 ساعته وروسته د ټول افغانستان د پوهنتونونو څه د پاسه شپېتو استادانو د طالبانو لخوا د جنسي اپارتایډ په حکمنې باندې اعتراض کې استعفاګانې ورکړې. د افغانستان د پوهنتون دغه استادانو د خپل انفرادي استعفاګانو په وړاندې کولو سره پوهنتونونو ته د ښځینه نجلیو په ورتلو باندې د بندیز لپاره د طالبانو په فیصلې اعتراض وکړ او ګواښ یې وکړ چې د طالبانو د حکومت تر لغوه کې د پورې به پوهنتونونو ته ورستانه نشي. د افغانستان د پوهنتونونو ځینو نورو استادانو چې استعفاګانې نه دي ورکړي وویل له خپلې فیصلې د طالبانو تر شاته کېدا پورې به د درس په کلاسونو کې حاضر نشي. د افغانستان په بېلابېلو پوهنتونونو کې نارینه محصلینو هم وویل کله چې زموږ ښځینه محصلینې د زده کړې له حق څخه برخمنې نه وي نو موږ هم د درس د کلاسونو بایکاټ کوو. په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي ټولنو د عمومي افکارو د نظر د جلبولو لپاره کوشش کوي چې خپلې فیصلې ته اسلامي رنګ او بوی ورکړي. د مصر الازهر پوهنتون په پوهنتونونو کې له زده کړې د ښځینه محصلینو محرومول له اسلامي شریعت سره توپیر بللی. د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوشغلو هم د طالبان اقدام غیر انساني او غیر اسلامي بللی دی. امریکا د ایران پر ضد چټي دګانې بیا تکرار کړې. ایرنا خبري اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او استازي لینډا توماس گرینفیلد د اوکراین په جنگ کې د ایران او د شمالي کوریا له وسلو د روسیې د استفادې په باره کې د واشنگټن اداګانې تکرار کړې. هغه ادعا وکړه روسیا د ایران او د شمالي کوریا له وسلو څخه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر خلاف کار دی د اوکراین پر ضد د جنگ د دوام لپاره استفاده کوي. لویدیځو هیوادونو د امریکا په هدایت سره له تیرو څو میاشتو راهیسې د اوکراین په جنگ کې د تاوتریخوالو له زیاتېدا سره په یو وخت د ایران پر چټي داګانې مطرح کړي دي چې تهران هغه په پریکنده توګه رد کړي دي. امریکا لومړی روسیې ته د ایران لخوا د بې پیلوټه الوتکو د استولو ادعا وکړه او بیا یې د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره له ایران څخه روسیې ته له ځمکې څخه ځمکې ته د ویشتونکو توغندیو استولو ادعا هم وکړه. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د لویدیځو رسنیو شورماشور ته په ځواب کې ټینګار وکړ ایران د اوکراین په جنگ کې خپل فعال بیپالیتوب ستلی دی او دغه جنگ هیڅ لوري ته یې هیڅ ډول وسلې نه دي ورکړي. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر هم په پرله پسې ډول په اوکراین کې د جنگ د سمدستي ختمېدا او د سولې ملاتړ کړی او د دوه اړخیزه دفاعي ملګرتیا او له موافقې سره سره هیڅکله د جنګلورو ته د اوکراین له جنگ څخه مخکې او له جنگ څخه وروسته د استفادې لپاره هیڅ وسلې نه دي ورکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په ایران کې د اسرائیلو رژیم د استخباراتي ډلې د نیول کېدا په هکله دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت وړمه ورځ په یوې بیانې کې وویل چې په هیواد کې د اسرائیلو د رژیم پورې اړونده د موساد د استخباراتي ادارې څلور عملیاتي ټیمونه نیولي دي. په بیانې کې ویل شوي دي چې د صهیونیز جنایتکار رژیم استخباراتي اداره په تیرو اونیو کې له بلواو په ناوړه ګټه اخیستلو سره د ایران په څو ځایونو کې د خپلو عملیاتي ټیمونو په فعاله کولو کې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو په لټه کې وه، چې د اسرائیلو د رژیم پورې اړونده ټول ترهګر له برید مخکې د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. د بیانې په پای کې ویل شوي دي چې یا ترهګر ټیمونه په یوه اروپایي هیواد کې د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې موساد د ایجنټ له لورې هدایتېدل چې له تحقیقاتو وروسته به په دې هکله لاړ زیات معلومات خلکو ته خپره شي. صهیونیست رژیم په سیمه کې د ایران د تر ټولو لوی دښمن په توګه د ایران پر خلاف د سیمه ییزو ملګرتیاو د رامنځته کولو د هلو ځلو په ترڅ کې کوشش کوي چې د ایران په داخل کې د خپلو مزدورانو په مټ ورانوونکي او نسکوروونکي اقدامات ترسره کړي. په حقیقت کې په وروستیو کلونو کې د اسرائیلو د رژیم استخباراتي ادارې موساد په ایران کې د ساینسپوهانو د ټیرورولو او د ایران د اټومي تاسیساتو د رانو لپاره لوی کمپاین پیل کړی و، چې د دغو جنایتونو تر ټولو وروستۍ قرباني د ایران وتلی ساینسپو شهید پهریزاده و. همداراز د اسرائیلو د رژیم د جاسوسانو د ورانوونکو فعالیتونو په نتیجه کې د ایران د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چودنه شوې وه. په دنیا کې د هغو هیوادونو په ډله کې چې اټومي پروګرامونه پر مخ بیایي، د ایران اټومي پروګرام تر ټولو شفاف او سوله ییز دی، خو له دې سره تر ټولو زیات له ګواښ او ورانوونکو اقداماتو سره مخامخ شوی دی. صهیونیست رژیم چې خپله د اټومي وسلو لوی ډیپوګانې لري، تل د ایران د اټومي وړتیاو سره د مقابلې پر ضرورت ټینګار کوي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ایران له سوله ییزو اټومي پروګرامونو سره د مقابلې لپاره د ایران ساینسپوهانو ټیرورول او په صنعتي او اټومي تاسیساتو کې د چودنې په شمول ترهګریزې راودې د اسرائیلو د رژیم د خوښې وړ تاکتیک پاتې شوی دی، لیکن په دې لړ کې د اسرائیلو د رژیم د استخباراتي پیچلي عملیات د اسلامي ایران د سرګرو ادارو لخوا ناکامه کړای شوي دي. د اسرائیلو رژیم چې تل ایران سره په ښکاره دښمنۍ کوي د اسرائیل رژیم چې تل ایران سره ښکاره دښمنۍ رغوي په یادو جنایتونو بسنه نه ده کړې، بلکې د ایران په مهمو تاسیساتو کې د ورانکارۍ لپاره نوې هلې ځلې پیل کړي دي. په یوه موارد کې اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په اصفهان کې په یوه صنعتي مرکز کې د تخریبي عملیاتو لپاره د کوملا ترهګرې بلتون غواړي ډلې له غړیو کار واخیسته. د کوملا د بلتون غواړي ډلې غړي د خپلو شومو موخو په لړ کې د صهیونیست رژیم له خوا استخباراتي ملګرتیا کوي. که څه هم د کوملا ترهګرې ډلې له پخوا څخه اسرائیل رژیم سره اړیکې پاللې دي، لیکن په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري بې ساري په توګه زیاتې شوې هم دي، تر دې چې اوس دغه ترهګره بلتون غواړي پاله ډله د موساد استخباراتو انعباتي عملیاتو ته مخ اړولې ده او د اسرائیل په لاسپوڅي بدله شوې هم ده. البته د اصفهان د صنعتي مرکز کې د ورانکارۍ عملیات چې د کوملا د ترهګرو او د اسرائیلو د رژیم ګډ عملیات و، له ناکامۍ سره مخامخ شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت د روان کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د هیواد په یو مهم صنعتي مرکز کې د صهیونیست رژیم له لورې د چودنې د ترسره کېدا پلان د امنیتي ځواکونو له لورې شنډ شو. د صهیونیست رژیم استخباراتي ایجنټانو د ایران د دغه صنعتي مرکز اهمیت ته په کتو سره د چودنې د رامنځته کولو لپاره یو پیچلی استخباراتي پلان جوړ کړی و. د عملیاتو ترسره کولو عناصرو د کوملا د ترهګرې ډلې غړي وو، چې د کوملا د سرغنا عبدالله محتدا له لورې د دغه عملیاتو لپاره د موساد استخباراتي ادارې ته معرفي شوی و. کله چې د اسرائیلو د رژیم دغه عملیات د اسلامي ایران د سرګرو ادارو لخوا شنډ شول، د صهیونیست رژیم د خپل استخباراتي ادارې ګڼ شمېر افسران له دندې څنګ ته کړل او د ایران له څانګې سره اړوند شپږ جرپوړي افسران یې ووژل. له دې پیښې وروسته صهیونیست رژیم د ایران څانګې لپاره دوه نوي مسؤولان هم وټاکل. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا
عزتمن اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ اول پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې دریمه نیټه چې د 1444 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریمې خورده میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 4 نیټې سره برابر ده. یول سوا نهدیش کال وړاندې د 315 هجری قمری کال د جماد الاول د میاشتې په 9 نیټه د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دوهم خاص نائب محمد بن عثمان سعید عمری له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هغه د خپل پلار له وفات وروسته په 215 هجری قمری کال د هغه حضرت د لومړي خاص نائب عثمان بن سعید له وفات وروسته دغه مقام ته ورسید. محمد بن عثمان د خپل پلار په شان د پیغمبر اکرم د اهل بیت د باور وړ و او د امام زمانه جل الله تعالی فرجه شریف د نیابت د 40 کلونو په اوږدو کې د عباسیانو له سختي او سره سره په ښه توګه خپلې دندې او خلکو ته د هغه حضرت د پیغامونو رسولو ترسره کړل. هغه په فقه کې کتابونه هم لیکلي چې کتاب اشربته ای اشاره کولی شو. د ویلو ده چې د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف د خپل بزرګوار پلار د شهادت له وخته په غیبت سخره کې و چې په دې موده کې 4 نایبان و یو په بل پسې له خلکو سره د دوی د منګړې او واسطې په توګه فعالیت کاوه. خو له 326 هجری قمری کال وروسته د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف غیبت کبرا پیل شو چې په دې موده کې کوم خاص نائب موجود نه دی. یو سل درې او یا کاله پخوا د 1340 میلادي کال د دسمبر په 24 نیټه د فرانسې پوز د افریقا په لویدیز کې پر ګانا ټاټوبۍ برید وکړ. دغه برید د فرانسې لخوا د ګانا د خیراز مځکې د لاندې کولو پیلیزه وه. د فرانسې د ځواکونو له بریده وړاندې په ګانا کې د سرو زرو د ساحل په نامه تجارتي شرکت جوړ شوی و چې دغه ټاټوبۍ ته یې د فرانسې ځواکونو د ورتلو زمینه برابره کړه. ګانا ته د فرانسوي پوځ له ورتلو وروسته د فرانسوي حکومت په دغې سیمې کې اډې جوړې کړې او له نورو اروپایي هیوادونو سره د تړونونو په تړلو سره یې په ګانا کې خپل موقعیت پیاوړی کړ. په دې توګه ګانا په 1913 میلادي کال کې په رسمي توګه د فرانسې تر نیواک لاندې ورغی. بالاخره د ګانا خلکو په 1915 میلادي کال کې په یوه ټول پوښتنه کې د فرانسې له سلطې د ژغورلو غوښتنه وکړه او په همدې کال کې ګانا له فرانسې خپلواکه شو. یو سل او یا کال وړاندې د 1414 هجری قمری کال په جماد الاول میاشت کې د ایران په شمال لویدیز تبریز کې ایرانی عالم او ادیب آیت الله شیخ محمد قاسم اردوبادی وزیږید. هغه د خپل منځني زده کړو له بشپړولو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او له مشهورو عالمانو یې علم زده کړ. دغه ستر عالم د اجتهاد درجې له ترلاسه کولو وروسته خپل زیږن ځای تبریز ته ولاړ. آیت الله اردوبادی په دې ښار کې پر تدریس سربیره د ډیرو کتابونو لیکلو ته مخه کړه. د نوموړي له آثارو الشهاب المبین فی ایجاز القرآن کتاب ته اشاره کولی شو. آیت الله اردوبادی په 1433 هجری قمری کال کې وفات شو. یو سل 15 کاله وړاندې د 1919 هجری قمری کال په جماد الاول کې عرب شاعر او ادیب عبدالباقی بن سلیمان فاروقی وفات شو. هغه له ځوانۍ څخه د ښکلو شعرونو په ویلو سره په دې برخه کې خپله وړتیا په ډاګه کړه. عبدالباقی د اسلام د ګران قدر پیغمبر د اهل بیتو یو لیوال و او دغه دوستی او مینه د دې مسلمان شاعر په شعرونو کې تر سترګو کیږي. عبدالباقی د اسلام د ګران قدر پیغمبر د اهل بیتو په ستایلو کې څو کتابونه لري چې الباقیات و صالحات ته اشاره کولی شو.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00998912103W.
نوښتونه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د نوښتونو تر عنوان لاندې له یوه بل پروګرام سره زه فاطمې له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی یو. له معمول سره سمه په نننی پروګرام کې هم په ایران او نړۍ کې د تېرې اونۍ مهمو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي بریاوو او پیښو ته کتنه کوو. زموږ سره ملګری واوسئ.
ایزانو په ورستیو اونیو کې د ایرانی ماهران لخوا د کرونا ضد برکت او سپایک ویژن واکسین د تایید په حق لشي ایرانی سیلاندو لالوري تولید شوی راپورونه په نړیوالو علمی مجلو کې خپاره شول. په دې حق لایو راپورټ د نیچر په علمی مجله کې چاپ شوی چې په هغه راپورټ کې کرونا ضد واکسین په جوړولو کې د ایرانی پوهانو هلې ځلې څیړل شوې دي. په دغه راپورټ کې ویل شوي چې ایران هیله مند شي د کورنۍ واکسین په مرسته کرونا ته ماته وکړي. همدارنګه راپورټ کې د ایران په پاستو انسټیټیوټ کې د وایرسو پیژندنې د څانګې له مشر ډاکټر کیهان آزاد منستر هم مرکه اخیستلی شوې ده. په دغه راپورټ کې راغلي چې ایران په منځني ختیځ کې له هغو ګوته په شمیر هیوادونو دی چې د واکسین د تولید له ظرفیته برخمن دي او په دې لړ کې جدي هلې ځلې کړي دي. په نوموړي راپورټ کې راغلي چې په ایران کې د کرونا ضد په لسو واکسینو کار روان دي، خو یوازې له یو ډول ایرانی واکسین کار اخیستل شوی او له هیواده بهر د ایرانی واکسینو په هکله ډیر معلومات نشته.
د نیچر علمی خبرونې د بایو ټکنالوژۍ له متخصص ډاکټر کیهان آزاد منیش سره په مرکه کې په ایران کې د کرونا ویروس د وبا د اغیزو او په هیواد کې د کرونا پر ضد تولید شوي واکسینونو په هکله خبری شوی دی. د دغه ایرانی ډاکټر په وینا په ایران کې د کورونا ضد تولید شویو واکسینو کې یو د پاستور واکسین دی چې د پروټین ټکنالوژۍ پر اساس د ایران د پاستور انسټیټیوټ او په کوبا کې د فاینلې مؤسسې په همکارۍ سره جوړ شوی. دغه واکسین په ایران کې د استفادې جواز ترلاسه کړی، خو څو نور نوې ترکیب پروټینی واکسینونه هم د کلینیکل ټرایل پړاوونه دي. همدارنګ د ایم آر این ای د ټکنالوژۍ پر اساس د کورونا ضد په یو واکسین او د نوې وایروس په دوو واکسینونو او د شیرین د ناروغۍ په واکسین هم کار روان دی او په خپلو لومړنیو پړاوونو کې دی.
ایزنو د ډاکټر کیهان آزاد منش په وینا د هوم ایمن زیست فناور بیولوژیکل شرکت په دوو واکسینو کار کوي. په یوه واکسین کې د شری لا ویروس او د پای پتوګا دی وژن د معرفي کولو لپاره ګټه اخلي چې هم حجراتو ته د ورداخلېدو مخه نیسي او هم یې د زیاتېدو او تکثیر مخنیوی کوي. دغه واکسین په تهران کې د بیوسان فارمیټ د شرکت له لوري تولیدېږي. بل واکسین چې لا زیات هیله منونکي او هیله بخونکي دی په ادینو وایروسو کې د پروټین له سمبلې کار اخلي، هغه څه چې د سپوټنیک واکسین هم په دوهم ډوز کې ترې استفاده شوې ده.
د دغه ایرانی محقق په خبره د یادو واکسینونو کلینیکل آزموینې به د راتلونکي کال په لومړیو کې پیل شي. په ایران کې د کورونا ضد کارول شوي اکثر واکسینونه غیر فعال واکسینونه دي. دا په دې معنی ده چې په راتلونکو کلونو کې خلک د واکسین نوي ډوزونو ته ضرورت پیدا کوي. زموږ نوي واکسینونه د تقویتي یا بوستر ډوز په توګه کارول کېدلی شي. یو ترکیبي دریز ممکنه د خلکو ته د کورونا په وړاندې لا زیات معافیت ورکړي. دغه ټکنالوژي همدارنګه په اسانۍ سره د وایروسو د نوي ډولونو په وړاندې کارنده واکسین تولیدولی شي. حاضر دمه د کورونا دلتا ډول لپاره د ځانګړي واکسین په جوړولو لګیایو.
ایزانو همدارنګ د کلینیکل مایکروبایولوژي اینڈ انفیکشن په نړیواله خبرونه کې چې د عفونی ناروغیو په زمینه کې د نړۍ له وتلو مجلو بل لیکيږي، د ایرانی سپیکوژن واکسین په اکلا ماکاره خبره شوې ده. په نوموړي مقاله کې ویل شوي چې سپیکوژن ایرانی واکسین د کرونا او ځانګړي توګه د ډیلټا په وړاندې 90% معافیت رامنځته کوي او د سخت کووډ مخه هم نیسي. دا پروګرام په دوام کې د ایرانی سیلاندو په وسیله د ټکنالوژۍ حوزې نورو بریاو ته هم یو کتنه کوو. په ایران کې د یو په بنسټه شرکت ماهرینو په ماشومانو کې د آسم یا ساډوبې د درمل لپاره گیاهی درمل جوړ کړی چې د کیمیکل درملو پورې بیا عوارض نه لري. دغه درمل ضد قاف نومول شوی او له وو کلونو برا ماشومان لپاره جوړ شوی درمل دی چې د ساډوبې یا سالانډې له مسلې سره مرسته کولی شي. د سګو فعاله کېدا، د ټوخي کمیدا، د ساډوبې خاکېدا او د بدن د معافیت پیاوړي کېدا د یادو درملو لا ځانګړن دی.
قدرمن اوریدونکو، د دغه په بنسټ شرکت مشر په وینا د دغه ترکیبي شربت د تولید لپاره د آزم په زمینه کې د ایران د دودیز طب او د نړیوالو سرچینو کار اخیستل شوی. په دغه شربت کې د بیره، شیرین بیان، ختمی، سرخارګول او ورتشان نورو درملیزو بوټو کار اخیستل شوی چې د دغه ټولو درملیزو بوټو کارندوالۍ ازمویل شوی او ثابت شوی هم دی. د دغه شربت د ماشومانو ټوخی او سږو د عفونت له خکېدو سره مرسته کوي. د دغه درمل د جوړونکو په وینا دغه درمل بهرني بیلګه نه لري او د اختراع حق یې هم یوازې دغه شرکت ته خوندي دی.
ایزانو د اپریشن چاقو یوازې 16 نانو میټر پلانواله لري او له حد زیات ناسک او د دغو چاقوانو تولید یوازې ځانګړي ټکنالوژي ته اړتیا لري. یوازې د ګوته پشمیر هیوادونو لوري تولیدیږي. اوس ایران هم د دغو چاقوانو د جوړولو ټکنالوژي ته لاره پیدا کړې ده. د یادو چاقوانو د جوړونکي به په بنسټ شرکت د مشر په وینا د اپریشن ځانګړي چاقوان که څه هم په ظاهر کې ساده ښکاري خو د پیچلې ټکنالوژۍ په مرسته جوړیږي. د دغو چاقوانو یا چړو د تولید لپاره څلورو ټکنالوژیکل پړاوونو ته ضرورت شته چې لا دې جملې د سټیل د ګرمولو بهیر ته نغوته کولی شو. سی این سی دستکاوې د 1 میلیمیټر تر سلمې برخې پورې نازک چاقو جوړولی شي، خو د اپریشن د چاقو یا بلیډ په جوړولو کې بې وسه ده، ځکه چې دغه چاقو 16 نانومیټر نازکوالی لري او حتی په معمولي مایکروسکوپ سره هم د لیدلو نه دی. د اپریشن د مخصوصو چاقوانو یا کټرونو د نازکوالي د لیدو لپاره باید له الکترونیکل مایکروسکوپ څخه ګټه پورته شي. حضرت ما په دنیا کې واځ شپږ شرکتونه د یادو چاقوانو د جوړولو ورتیا لري چې اوس ایران هم پکې ورزیات شوی دی او د اپریشن د چاقوانو د جوړولو ټکنالوژي ته رسیدلې ده.
محترم دوستانو، په یو بل بریا کې د څیړونکو یوې ډلې د امریکا د مشیګان په پوهنتون کې د ایرانی ماهر مسعود آتشبار په ملګرتیا د بوټونو د سمارټ تلیو په جوړولو بریالي شوي. دغه تلی په شوګر د اخته ناروغانو په پښو کې د اس پی او 2 د وینو د رګ له لارې د اکسیجن سویه څاري. په شوګر یا شکرې د اخته ناروغانو د شریانی اکسیجن څیړل د پښو د ټپونو په اکله ډاکټر او ناروغ ته مهم معلومات ورکوي. دغه معلومات د انډروید د یوه اپلیکیشن له لارې انټرنیټ ته پورته کیږي او په موبایل او کمپیوټر ښکاره کیږي. د بوټونو دغه تالی په 15 روغو کسانو ازمویل شوي او په بریالیتوب سره د هغوی د اس پی او 2 اندازه معلومه شوې ده. د بوټونو دغه سمارټ تالی له هغو ناروغانو سره مرسته کولی شي چې د شوګر له امله د پښو د زخمونو څخه ځورېږي، ځکه چې پښو ته د کافي اکسیجن رسیدل د ټپونو د جوړېدو لپاره زیات اهمیت لري.
تر بل پروگرام په لوی او مهربان خوشاله
خاط او آباد اوسه.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
د خو عادتونو نومې لړۍ له نننۍ څلوېښتم مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. Thank you.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د یو ښه ژوند درلودلو لپاره جسمي او رواني روغتیا دواړه د ارزښت وړ چاره ده. کله نا کله د یو ښه ژوند درلودلو لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون راوستل ضروري چاره ده. د ښه عادتونو په خپرونه کې د یو بل تر څنګ د ناوړه عادتونو پر ځای ښه عادتونه ځای پر ځای کوو. ضروري خبره ده هغه سپارښتنه چې په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي ټولنیزې دي او شونې ده د ځینو ټولو خلکو لپاره مناسبې نه وي. د اړتیا په صورت کې په خپل ژوند کې د ځینو بدلونونو رامنځته کولو لپاره له خپل ډاکټر هغه سلاکار سره ضرور مشوره وکړئ.
خوږو دوستانو، په تیر مطلب کې مو د آنلاین اړیکو اصول وسپړل. په دغه مطلب کې په بیلابیلو ډلو کې د آنلاین اړیکو اصول او آداب څېړو. نن سبا ټول کسان انټرنیټ او ټولنیزو چینلونو ته لاسرسی لري، حتی هغه کسان چې په کلو او لیرې پرتو سیمو کې هم ژوند کوي. دا لاسرسی ډېرې ګټې لري. له هغو کولای شو چې په ټولې نړۍ کې له خلکو سره اړیکه ټینګه کړو، د نړۍ له خبرونو او پیښو خبر شو، او انټرنیټي کار کسب په لاره واچوو. د شاوخوا کسانو له حال احوال څخه خبرېدل، له یو بل سره د غوره او ګټورو مطلبونو شریکول او لسګونه نورې ګټې هم لري چې زموږ سره مرسته کوي ښه ژوند ولرو. خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیر د ارزښت وړ ده، له انټرنیټ او مجازي نړۍ څخه سمه او اصولي کار اخیستنه ده. موږ ټول د ورځې په بهیر کې څو ځلې خپلې ټولنیزې پاڼې ګورو او پیغامونه او مطلبونه یې وینو. نو له دې امله اړینه ده چې د آنلاین اړیکو له اصولو سره بلد شو، څو له ستونزې سره مخ نه شو.
ډیر خواږه اوریدونکو، د کورونا ویروس له خپرېدا او د مخامخ اړیکو له محدودیت وروسته ډیرې دوستانه او رسمي ډلې په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې رامیاسته شوې، تر څو خلک وکولی شي له یو بل سره ډیر تعامل ولري. له دې مخې ضروري ده له نورو سره د ګټورو اړیکو ټینګولو لپاره یو څه اصول وپیژنو او هغه مراعت کړو. د پروګرام په دوام کې هغه اصول چې بیا د بیلابیلو ډلو لکه د کورنۍ، کاري او رسمي، ښوونځي او پوهنتون او دوستانه ډلو چې پکې غړیتوب لرو له یو بل سره یو ځای وڅېړو. د اړیکو ساتنې اختلافاتو څخه د مخنیوي لپاره د کورنۍ په ډلو کې د اړیکو اصولو رعایتول د نورو ډلو په پرتله ډیر ارزښت لري. له دې قبله د کورنۍ په ډلو کې د اصولو او درناوي رعایتول ډیر ارزښت لري. په دې ډلو کې ضروري ده چې د نورو پر وړاندې له یو بل سره له شخړې ډډه وکړو، همداراز په تمسخر او کینې سره له یو بل سره خبرې ونه کړو، او له نورو سره خپل اختلافات او خفګان په ډلو کې شریک نه کړو. له ناوړه ټکو څخه ډډه کول او د هغو مشرانو درناوی کول چې په ډله کې شتون لري هغه اصول دي چې باید مراعات شي. په دغو ډلو کې باید کورنۍ نور غړي له اجازې پرته ما شاملوي، او البته هڅه وکړئ په ډلو کې د هغو کسانو ترمنځ چې له یو بل سره اختلافات لري سوله رامنځته کړئ.
همداراز ضروري ده د زبرونکو مطلبونو له خپرولو ډډه وکړئ. هڅه وکړئ له خبر ورکولو پرته او په ناڅاپي توګه له ډلو یا ګروپونو مه وځئ. په ډلو یا ګروپونو کې د خلکو خصوصي مسلو په اړه د خبرو او غیبت نه کول هغه اصول دي چې باید رعایت شي. که یو کس په ډلې یا ګروپ کې ناسمه موضوع بیان کړه، نو ضروری نه ده د نورو په وړاندې د هغه تیروتنه یاد کړی او یا د نورو املایي تیروتنې په ډلې یا ګروپ کې بیان کړی. په ټولنیزه توګه له هر هغې کړنې چې د نورو د خفګان سبب کیږي ډډه وکړئ. د دغو ټکو په رعایتولو سره بې شکه د کورنۍ په ډلو یا ګروپونو کې د هر ډول ستونزې له رامنځته کېدو مخنیوی کولی او همدارنګه له یو بل سره په زړه پورې اړیکې درلودلی شي. په کاري او رسمي ډلو یا ګروپونو کې چلند او خبرې کول هم د مدیرانو او مشرانو د شتون له امله د نورو ډلو په پرتله ډیر حساسیت لري. شونی دا ستاسو لخوا یو خبره د نورو د قضاوت لامل شي او ستاسو دندې ته ځینې ستونزې راولاړې کړي. له دې امله باید ځینو ټکو ته پام وکړئ څو ستاسو په کاري اړیکو کې کومه ستونزه پیدا نه کړي. له دې امله هڅه وکړئ تل په درناوي سره خبرې وکړئ او له جمع فعلونو کار واخلئ او د غیر کاري مطلبونو له لګلو او خبرو ډډه وکړئ. د ځینو موضوعګانو لکه د سیاست او اقتصاد په اړه خبرې مه کوئ. په ډلې یا ګروپ کې له حاضرو کسانو سره ټوکې مه کوئ، حتی که ستاسو نږدې ملګری هم وي. د ټوکو ټکالو مطلبونه نه لیږل، له همکارانو سره باس او شخړه نه کول. په کاري ډلو کې د آنلاین اړیکو نور اصول دي. همدارنګ پام وکړئ د شخصي مسلو په اړه له خپلو ملګرو پوښتنه مه کوئ. د خلکو کاری تیروتنې په ډلې یا ګروپ کې مه بیانوي او په ټولنیزو توګه له عرف بهر کړنو څخه هم ډډه وکړئ.
عزتمن اوریدونکو، د دنیا په ډیرو هیوادونو کې د کورونا وایروس له خپرېدا راهیسې د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری درسونه په انټرنیټ باندې ترسره شول، او د دې لپاره چې زده کوونکي او زده کړیالان وکولی شي د درسي مسایلو او ازموینو په اړه خبر شي، په اجباري توګه په ټولنیزو پاڼو کې ډلې رامنځته کړي. د کورونا وایروس او د کورونا وایروس له کمېدا وروسته همدارنګه ځینې درسونه په آنلاین بڼه ترسره کېدل. له دې عمله ضروري ده چې د دې ډول درسونو له اصولو او قواعدو هم خبر شو. په دغو ډلو کې د درناوي ارزښت هم له کاري ډلو څخه کم نه دی او یو ډول رسمي ډله ګڼل کېږي. په هماغه کچه چې په حضوري درسونو کې خپلو ښوونکو او استادانو ته درناوی لري، باید په دې ډلو کې هم ارتباطي ادب، درناوی او اصول مراعات کړئ. لا ټولو ډیر مهم دا چې په ډلو کې له خپلو استادانو او ښوونکو څخه نمرې مه غواړئ. همدغه رنګه د غیر درسي مطلبونو له لیږلو هم ډډه وکړئ، تل ادب مراعات کړئ. په دغو ډلو کې د درناوي ارزښت هم له کاري ډلو څخه کم نه دی او په یو ډول رسمي ډله ګڼل کېږي. په هماغه کچه چې په حضوري درسونو کې خپلو ښوونکو او استادانو ته درناوی لرئ، باید په دې ډلو کې هم ارتباطي ادب، درناوی او اصول مراعات کړئ. له ټولو ډیر مهم دا چې په ډلو کې له خپلو استادانو او ښوونکو څخه نمرې مه غواړئ. همدارنګه د غیر درسي مطلبونو له لیږلو ډډه وکړئ، تل ادب مراعات کړئ او له جمع فعلونو څخه کار واخلئ. له خپلو ټولګیوالو حتی نږدې ملګرو سره هم په دې ډلو کې ټوکې مه کوئ. هڅه وکړئ له یو بل سره په شخصي او دوه کسیز ډول خبرې مه کوئ، او که خصوصي خبره لرئ په شخصي برخه کې خبرې وکړئ. په درسي ډلو کې د هغو مسایلو په اړه خبرې وکړه چې ټولو وکولی شي نظر ورکړي او ستاسو سره خبرې وکړي. همداراز کله چې استادانو او ښوونکو د ازموینو او نمرو په اړه خبره وکړئ، تاسو هم نظر ورکړئ.
دوستانو، ممکنه ده داسې فکر وکړئ چې تر ټولو ډلو کم جنجاله او ښه ګروپ یا ډله دوستانه ګروپ وي. باید ووایو چې داسې نه ده په دوستانه ډلو کې، ځکه چې د ټولو عمرونه نږدې یو ډول او ستاسو ترمنځ اړیکې صمیمي دي. احترام او ادب نه رعایتوي او د ډیر خفګان لامل ګرځي. له دې امله په دې ډلې یا ګروپ کې د اصولو او قوانینو رعایتول هم اړین دي. هڅه وکړئ په دغو ډلو کې له ځورونکو ټوکو ډډه وشي او د یو بل شخصي مسلو په اړه هم خبرې ونه شي. په دې ګروپونو کې باید غیر اخلاقي مطلبونه هم خپره نه شي او باید یو بل ته درناوی ولرئ. هڅه وکړئ له یو بل سره دوستانه چلند ولرئ او همدارنګه د خپلو ملګرو د ژوند شرایطو ته هم پام وکړئ. پام وی کوم ډول سټیکرونه لګی او په دې برخه کې ادب رعایت کړئ او زیاتواله مکوئ. د هغو ګډو ملګرو په اړه چې په ډلې کې یا ګروپ کې نشته، د هغوی له غیبت هم ډډه وکړي.
خوږو دوستانو، وروستی ټکی دا چې د هغو ګټو تر څنګ چې په آنلاین بڼه د ټولو لپاره دي، ځینې ستونزې هم کولی شي ولري. له دې کبله باید کوشش وشي چې له مجازي نړۍ یعنی انټرنیټ څخه په افراطي ډول کار ونخیستل شي، ځکه چې دا شبکې رواني تړلتیا رامنځته کوي، داسې چې ټولنیزې پاڼې پر روغتیا او رواني روغتیا منفي اغیزه شیندي، او دا اغیزه کولی شي د تاوتریخچن چلند، خفګان، افسردګۍ، لمسول کېدو، زرخپه کېدا، په خوب او اشتها کې د ګډوډېدا، د شخصي تحصیلي ځوړ او د نفسیتي ستونزو له کبله په جسم کې رامنځته شوي ستونزو په توګه پیدا شي. همداراز له مجازي نړۍ څخه د ډېرې کاروانې له کبله حرکت نه درلودل د ډېر چاغوالي او مفصلي دردونو ډېر مهم لامل دی. نو بیا دغه خبره هیره نه کړو چې په مجازي توګه په بېلابېلو ډلو کې د ګډون تر څنګ د حضوري اړیکو له ګټو له هغې ډلې د کورنۍ او دوستانه اړیکو له خوندیتوب پیاوړي کېدا غافل نه شو.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان. Thank you.
Говорит